د سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واورئ چې افغان چارواکي وایي هیله لري د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې د لبنان د کابینې د استعفا په اړه جزئیات اورئ. خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یکشنبه په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې کړی وو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې له زندانونو څخه آزاد شي. ولسمشر اشرف غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي ځواکونو د بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو افغان ځواکونو د بند پاتې موده بخل شوی چې تر 50 کلونو پورې حبس باندې محکوم شوی. په فرمان کې راغلی دی چې د پوځي بندیانو نقدي جریمه هم بخل کیږي. خو د فرمان په دوهمه ماده کې دا یادونه هم شوی چې د دې احکامو تطبیق د حق العبدي داوی مخه نشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې په کوم شمیر پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې له ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو وبخښئ چې ده په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی کړی. د نوموړي په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه کار واخلي. ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناټو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د روانې اګست میاشتې له 13 تر 20 نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبانو ویلي چې هر وخت دوی بندیان خوشي شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د تشدد د کمولو پر ژمنه عمل وکړي.
له اوربند وروسته او د تیرې یو اونۍ په لړ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 115 ملکي وادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. 10 تن شهیدان شوي او 95 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالۍ کموالی د خلکو له اساسي غوښتنو دی او طالبان باید دې غوښتنې ته په عمل کې ځواب ووایي.
طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کورونا وایرس پر ضد د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ترامپ وینا پرې کړه او ورته ویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ترامپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ترامپ وروسته راستون شو، خبری غونډې ته دوام ورکړ او ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس ډزې کړې وې. د خفیه خدماتو ادارې وروسته پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړه چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوې او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې د پیښې په ټول بهیر کې نه څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته ننوتي او نه یې ساتونکي زیانمن شوي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا معترض هغه مهال مړ شو چې په لاس کې یې نامعلومه چاودیدونکي مواد وچاودېدل. د دې وزارت په وینا نوموړي هڅه کوله چې دا مواد د پولیسو خواته وروغورځوي. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر معترضانو اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي او لسګونه کسان یې نیولي دي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ هم پولیسو شاوخوا زر کسان یوازې په پلازمینه مینسک او 3000 کسان په ټول هیواد کې ونیول. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په 9 اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشنکا د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوي وو. لوکاشنکا په خپله د اګست په 10 دا مظاهره چیان پسونه وبلل چې د په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه د ټلیفون په وسیله اداره کیږي. نوموړي وویل چې له دې کسانو سره له پولنډ، برتانیا او چک جمهوریت څخه ټلیفوني اړیکې نیول شوي. امریکا له یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې د بیلاروس پر د جمهوري ریاست پر انتخاباتو او د ولس پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبره کړي بیان کې د بیلاروس له حکومت څخه غوښتي دي چې د خپلو هیوادوالو حقونو ته درناوی وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هیله څرګندوي چې له دې اقدام سره به ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر او د موضوع نور جزئیات.
د 400 طالبانو د خوشي کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ورباندې کړې وه، د دوشنبه په ماښام د ولسمشر له لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري نور د افغانانو ترمنځ د خبرو ځنډولو ته کومه پلمه نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان دا لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو، اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوارو چې د 400 ورځو کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکي او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل شي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي تر څو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک شي او ملت ترې آگاوي.
د دغو بندیانو په خوشي کولو سره د افغانستان د حکومت له لوري د 15000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا سل تنه په اعدام محکوم ول، خطرناک مجرمین بللي وو او د هغوی خوشي کېدل د ولسمشر له صلاحیته پورته ګڼل وو، چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پرېښودل شوه. درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان، دواړه په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي باید د سولې په مذاکراتو کې بحث کېږي. د دغې ډلې په خبره دوی د خپلو 400 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې وکړه. نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پارونکي وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکې اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرف مذاکراتي ټیم همدا دی اتلسم در شلم در اگست سفر به ان شاء الله د قطر هیواد سفر کوي. دا سی غټ مشکل فعلا نه فاره نسته، ټول همدګینی ولسوی دی چې بین افغاني مذاکرات شروع شي.
په داس سال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشی کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل دمخه د بندیانو خوشی کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې ورستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشی کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه ورسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 9 د توافق وروسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشی کېدل وو. هغه لړۍ چې میاشتې وخت یې ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم قدر من اوریدونکو، په مکړی دل ویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
د افغانستان خځې باید د دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارن پالیسی دی او مطلب سرلیک دی. لیکوال ویلي افغانستان راتلونکي کې یوازې د هغو کسانو مشارکت ته اړتیا نه لري چې وسلې لري، بلکې د نورو افرادو ګډون ته هم اړتیا لري. مطلب کې راغلي د سولې بهیر کې د ښځو ونډه ګټوره ده، او دا ونډه پخوا د فلیپین، لایبیریا او شمالي ایرلند د سولې بهیرونو کې تجربه شوې. د مطلب په دوام راغلي که د سولې بهیر کې ښځې معنادار رول ولري، دا د دې ښکارندویي کوي چې پایله به تر ډیره حده بریالۍ او تلپاتې وي. ځینې میرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. اوس د ټولو هیلې بین الافغاني خبرو ته دي، هغه خبرې چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي. ډیپلوماټ په یو مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوې چې آیا دا ادعا سمه ده؟ د مطلب په دوام راغلی د بهرنیو جنگیالیو دشتن په اړه د طالبانو انکار د طالبانو او امریکا د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړوي. دواړو لورو 13 فبروري کې په قطر کې هوکړه لاسلیک کړه، او پکې وویل شول چې امریکا د 2020 کال تر نیمایي په دې شرط خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل افغانستان کې د القاعده سلګونه جنگیالي له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو هغه راپور رد کړ. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو ستونزه باید هواره شي، هغه که په ښکارا یا د پردې تر شا وي چې د لیکوال په ټکو تاریخ بیا تکرار نشي. څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر فاکس نیوز ته وویل د نومبر تر پایه به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5,000 ټیټه کچې ته راشي. نوموړي دا شرط وړاندې کړ چې د ځواکونو وتل به وضعیت ته په کتو کېږي. امریکا له دې وړاندې هم ویلي هغه وخت خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې ډاډه شي دغه هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
د ازادۍ راډیو قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته ستاسو پام را اړوم. د لبنان ټول حکومت استعفا ورکړې. دا اقدام له هغه خونړي برید وروسته کېږي چې تېره اونۍ په پلازمینه بیروت کې وشو. په تیرو 4 ورځو کې په لبنان کې پراخ اعتراضونه وشول چې خلکو یې په ترڅ کې په دې هېواد کې د فساد د له منځه وړو غوښتنه کوله. فریبا ظاهر د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د لبنان کابینه د خلکو د پراخو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د اګست 10 د کابینه په غونډه کې وشوه، او صدر اعظم حسن دیاب د ایلان د دولتي تلویزیون له لارې وکړ.
نريد نفتح الباب
دوی موږ غواړو د خلکو د ژغورنې لپاره دروازې پرانیستو تر څو د لبنان اوسیدونکو برخه ولري او له همدې کبله نن د حکومت استعفا اعلانوم.